د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شیبر له تاسو سره يم. السلام علیکم. په تخنیکی چارو کې د آصف حبیبی د مرستې منندو یم. د خبرونه په منځنۍ صفه 12 پښنې په افغانستان کې خبرې شي او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 ولې شي. وړاندې په افغانستان کې د ناټو په مشي د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان څرګندونی د طالبانو د پوځي قوت او اسلامي حزب سره د روخي جوړې پاړه خبرو خلمړی خبرونه حدیث پردي صبروي.
السلام علیکم. ستړي مشه په سر کې هم د څو مهم خبرونو سره ټکی ولس مشر محمد اشرف غنی بنن مخام د بیلابیلو موضوعاتو په اړه د مشرانو جرګې له غړو سره خبرې وکړي. په افغانستان کې لوړ پوړی امریکایي جنرال وی افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره ځای پر ځای شوي درېدلې حالت ته رسیدلي دي او د پاکستان او روسیې ګډ پوځي تمرینات نن پیلېږي. د پاکستان د پوځ وین جنرال عاصم بجوا په ټویټر کې لیکلي چې دا تمرینات به د اکتوبر 13 دوام وکړي. دا هم بشپړ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی بنن ماخام د بیلابیلو موضوعاتو په اړه د مشرانو جرګې له غړو سره خبرې وکړي. د ولسمشر د وین مرسیال شاه حسین مرتضوی نن آزادي راډیو ته ویل چې ولسمشر با د مشرانو جرګې له غړو سره د سولې د بروکسل ناست لپاره د افغان حکومت د آمادګۍ او نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي.
در بخش‌های مختلف با اینا معلومات را شریک میکنه، در مسائل امنیتی، مسائل آمادگی برای بروکسل، بحث صلح، بحث انتخابات و سایر برنامه‌های حکومت در بخش‌های بازسازی و برنامه‌های کاریابی داره.
خغلی مرتضی وای چې د مشرانو جرګې له غړو سره د ولسمشر ناسته د هغه ناستو په دوام کیږي چې د لویو مسایلو په اړه د ټولنې له بیلابیلو قشرونو سره ګوري او سلا مشورې ورسره کوي. په افغانستان کې لوړ پوړی امریکایي جنرال وای افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره ځای پر ځای درېدلې حالت ته رسیدلې دي او د هغوی د پرمختګ مخه یې ډپ کړې ده. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل د اوړي د جګړې په فصل کې ځایي امنیتي ځواکونو په کندوز کې د طالبانو د هغو هڅو مخه ونیوله چې غوښتلې دا ولایت ونیسي. همدارنګه یې په هلمند، کندهار او اروزګان کې هم د طالبانو پرمختګ مخانی ولیده. جنرال نیکلسن بل لور ته د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د افغان چارواکو د سولې موافقه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لور ته یو مهم ګام بللی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جمعې په ورځ د هیواد په 10 ولایتونو کې 10 پوځي عملیات ترسره کړي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش د جمعې په مخام ازادي راډیو ته وویل
ما نه تنها در ولایت اورزگان که ما موافق
نه یوازه پرزگان که مون خبری لیتوبونه لرو بلکه پشاو خواه ولایتونو لکه هلمند، غور، کندهار، زابل او غزنی که مهم عملیات رواندی.
در خود کندهار، زابل و غزنی در اینجا هم عملیات ما روان است.
خاغلی راتمنش د دې عملیاتو د دقیقو سیمو او مرګژو لپاره جزئیات ورنکړل. وروستۍ کورنۍ خبر د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش له ملي ټیم سره درې ورځنۍ لوبې کوي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل
درې ورځنۍ سیریز یعنی ون ډے سیریز به نوموړی سیالي پیل کیږي په 28 تاریخ باندې به دوه مسیالي وي. در روان کال په دوه نوموړی تاریخ باندې به درې مسیالي وي. دا انټرنیشنل اوډیا سیریز دی.
دویمه لوبه د چهارشنبه په ورځ او دریمه یوه د راتلونکي شنبه په ورځ دا او درې سره به په مرکز ډاکا کې ترسره شي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د پاکستان او روسیې ګډ پوځي تمرینات نن پیلېږي. د پاکستان د پوځ وین جنرال عاصم بجوا په ټویټر کې لیکلي دي چې دا تمرینات به د اکتوبر 13 دوام وکړي. تر دې مخکې روسیې خبر ورکړی و چې د دوی اویا سرتیري پاکستان ته رسیدلي دي. دا پوځي تمرینات په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو اړیکې په سیمه کې د پاکستان له سیال هند سره تودې شوې دي. پاکستان په 2014 کال کې له روسیې سره د پوځي همکاریو تړون لاسلیک کړ. د پاکستان د وزی چارو څېړونکو حسین عسکری فرانس پریس اژانس ته ویل چې دا تمرینات د دې سرګندوی کوي چې روسیه غواړي په جنوبی آسیا کې خپل اغیز پراخ کړي او ښکاره ده چې دا مسله د واشنگټن او نوی دلی له اړیکو سره ارتباط لري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما هغه طرح رد کړی چې لمخې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 18 نیټې د قربانیانو کورنۍ کولای شي د سعودي عربستان حکومت محکمې ته راکاږي. ولسمشر اوباما ویلي دا به د امریکا ملي امنیت ته زیان ورسوي. اوباما د جمعې په ورځ د کانګرس د تصویب شوې طرح رد کړه چې له دې سره خایي له کانګرس سره د اوباما مخالفت د دواړو لوریو ترمنځ یو ټکر رامنځته کړي. ولسمشر باراک اوباما په یوې اعلامیه کې د دې بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره ژوره خواخوږي ښودلې. خو د دې طرحې په اړه یې ویلي د دې په نتیجه کې کیدای شي چې امریکایي چارواکي د امریکایي وسلو او پوځي وسایلو د بهرنیو ترلاسه کوونکو د اعمالو لپاره له حقوقي قضیو سره مخامخ شي. همدارنګه د ولسمشر باراک اوباما په وینا دا طرحه له بهرنیو حکومتونو سره د ترهګرۍ پر ضد جګړه او نورو مسلو کې د امریکا همکاري زیانمنولی شي. له هغو 19 کسانو څخه چې په امریکا کې د سپتمبر د 18 نیټې بریدونه وکړل 15 د سعودي عربستان وو. د رابرسېره شو پورتو اسناد له مخې د امریکا استخباراتي ادارې داسې شک لري چې بریدکونکي خایي د سعودي له حکومت سره اړیکې ولري. د سعودي عربستان حکومت له دغو بریدکونکو سره هر راز اړیکې لرل رد کړي دي. د کوسوو یو تن د 1300 امریکایي حکومتي او پوځي چارواکو د شخصي معلوماتو د حق کولو او د اسلامي دولت وسلواله ډلې ته د سوالو په خاطر په شل کاله بند محکوم شوی دی. د امریکا عدلي وزارت د جمعې په ورځ ویل اردت فریزي په 2015 کال کې په مالیزیا کې نیول شوی او د امریکا متحده ایالاتونو ته سپارل شوی وو. د وزارت ویلي چې شل کلن فریزي د جون په میاشت کې د ویرجینیا یوې فدرالي محکمې مجرم وپیژنده. د محکمې اسناد وایي فریزي د امریکا د یو آنلاین پلورنځي د کمپیوټرونو سرور تیر کال حق کړی او له هغې د 1400 امریکایي حکومتي او پوځي چارواکو معلومات غلا کړي. نوموړي بیا دا لیست د جنید حسین په نوم یو برطانوي هکر ته ورکړی چې هغه د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې غړی او د بریدونو تنظیمونکی و. د یمن ولسمشر عبدالرب منصور هادی ایران تورن کړی چې د حوثی اغیانو په ملاتړ د دې هیواد د خونړي کړکیچ د سوله ییز هواري مخه نیولې ده. منصور هادی د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې وویل موږ به یمن د ایران له منګولو وباسو او موږ به د خپلې خاورې په هره لویشت د یمن بیرغ ورپوو. د یمن په روانه خونړۍ جګړه کې حوثی اغیان چې ایران ملاتړ کوي د عبدالرب منصور هادی د حکومت ځواکونو خلاف جنګیږي. له منصور سره تر ډېره سعودي عربستان مرسته کوي. په یمن کې له القاعده سره تړلي وسلوال بیا د دواړو خواوو خلاف جنګیږي. له هغې راهیسې چې د هادی د حکومت ځواکونو له حوثی اغیانو څخه د هیواد د بیرته نیولو پوځي کمپاین پیل کړی، تر 6000 زیات کسان چې ډیری ملکیان دي په دې هیواد کې وژل شوي دي. د یمن د کړکیچ د هواري لپاره د ملګرو ملتونو په مشرۍ خبرې اترې تیره میاشت له کوم پرمختګ پرته پای ته ورسېدې او په دې هیواد کې د اپریل د میاشتې اوربند هم مات شو. خبرونه هم دومره ول. له ملتیا مو مننه کوم.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان له اسلامي حزب سره د سولې تړون یو مهم ګام ګڼي. په دې خبرونه کې مودا مسله هم له څېړونکو سره شریکه کړي چې تر دې روغې جوړې وروسته به اوس د اسلامي حزب خورې ورې ډلې پر ګلبدین حکمتیار راغونډې شي که نه. په روزګان کې دوه چارواکي له کارونو ګوښه شول. په کوټه کې د پښتنو کلتوري ورځ ولمانځل شوه.
هغه کلتورونه ژوندي پاتې دي او د نړۍ پر مخ هغه خپل پیژندګلوي لري چې هغوی ژبه ژوندي ساتلې ده.
روغتیا د ژوند شتمني پروګرام هم لرو.
کوم کسان چې ناامیدي احساس کوي او هر وخت وایي چې ژوند نه خوند نشم اخیستی، دا کسان معمولا دا امکان ورته پدی کې شته چې هغه ځان وژنه وکړي.
په افغانستان کې لوړ پوړی امریکایي قومندان وایي د افغانستان 10% نفوس د طالبانو تر کنټرول لاندې دی. جنرال جان نیکلسن پرون په واشنگتن کې د امریکا په دفاع وزارت کې وی خبري غونډې ته دا خبره هم وکړه چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د افغان حکومت د سولې تړون یو مهم ګام دی. نوموړي د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده. تفصیل د اجمل اند پوراپور کې.
په افغانستان کې لوړپوړی امریکایي جنرال وایي افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره یو ځای پر ځای درېدلي حالت ته رسېدلي او د هغوی د پرمختګ مخه یې ډب کړي. جنرال جان نیکلسن په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل د اوړي د جګړې په فصل کې ځایي امنیتي ځواکونو په کندوز کې د طالبانو د هغو هڅو مخه ونیوله چې غوښتلې دا ولایت ونیسي. همدارنګه یې په هلمند، کندهار او روزګان کې هم د طالبانو د پرمختګ مخه ډب کړه. د جنرال نیکلسن په وینا افغان ځواکونه دا مهال د افغانستان له 15% څخه تر 20% پورې نفوس باندې پراخ اغېز لري او طالبان یوازې په 10% نفوس کنټرول لري چې هغه هم په لرې پرتو سیمو کې دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن په وینا د 40% نفوسو په سیمه کې د افغان حکومت د ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ شخړې روانې دي. نوموړي ویل راتلونکي کال به د امریکا په مشرۍ ائتلاف له افغان ځواکونو سره کار وکړي چې خپل کنټرول هغه سیمو ته پراخ کړي چې اوس پرې طالبان واکمن دي. نوموړي چې د جمعې په ورځ په پینټاګون کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل په افغانستان کې تر دیار لسو پورې د داعش وسلوال هم شته چې تر ډیره د دې هیواد په ختیځ کې فعالیت کوي. د جنرال نیکلسن په وینا په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوال ډلې مشران په افغانستان کې د وسلوالو ته پیسې د کومندې او کنټرول رهبری او ارتباطي ملاتړ برابروي. خو جنرال جان نیکلسن وویل افغان او امریکایي ځواکونو د دې ډلې خلاف پرله پسې پوځي عملیات کړي چې د دوی ګڼ مشران او غړي پکې ووژل شول. دا نوموړي په وینا اوس داعش ډله هومره ډیره سیمه په واک کې نه لري چې په خاور سره یوازې په څو ولسوالیو کې فعالیت لري. جنرال جان نیکلسن همدارنګ زیاته کړه چې د افغان ځواکونو د لوړې مرګ ژوبلې په اړه اندېښمن دي چې د په وینا ډېری په وړو پوستو کې دي چیرې چې دا ځواکونه خروزل شوي نه دي او خه مجهز هم نه دي. په افغانستان کې د لوړپوړي امریکایي چارواکي وویل له افغان مشرانو سره د جګړې زو تکتیکونو په بدلولو کار کوي سو د افغان ځواکونو مرګ ژوبله کم شي. په افغانستان کې د ناټو د قاتم لاټړ قومندان جنرال جان نیکلسن همدارنګ د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د سولې تړون په افغانستان کې د سبات د ټینګخ په لور هڅونکې ګامو والا ویل دا تړون لې وې داسې ډلې سره دی چې تر ډیره له هیواد بهر استوګندي. د جنرال نیکلسن په وینا له افغان حکومت سره د سولې تر موافقې وروسته به بل اخر دا ډله د افغانستان په ټولنه کې ورګړ شي. جان نیکلسن زیاته کړه دا په افغانستان کې د کړکیچ د هواري لپاره یو لډیرو مهمو ګامونو څخه دی چې موږ یې ګورو. افغان چارواکو د پنځشنبه په ورځ د حزب اسلامي له هیئت سره په کابل کې د سولې و موافقه لاسلیک کړه.
په راپور کې مو په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت د قومندان جنرال جان نیکلسن څرګندونه اوریدي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د سولې د موافقتنامې هرکلی وکړ. کابل ورځپاڼو هم د دې موافقتنامې په اړه نن بیلابیل مقالې خپرې کړې دي. دغه چاپي خپرونو ته نسیم شفق کتنه کوي.
د کابل چاپ نن یو ورځپاڼو تر ډیره د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې پر تفاهم لیک او نتایجو مطالب او تبصرې خبرې کړې دي. ویسا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د سولې د توافقاتو لاسلیک خو ویلې دي چې لا هم زموږ د سیاسي بلوغ د آزمایښت شیبې پاتې دي. په سرمقاله کې راغلي چې دا یو خی اقدام او خلکې هرکلی کوي، خو سرمقاله لیکونکي هیله کړې چې دواړه خواوې د خپلو توافقاتو د عملي کولو په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې نورې وسلوالې ډلې هم باید سولې ته مخه کړي او د یو مناسب میکانیزم پر اساس له حکومت سره د سولې خبرې اترې پیل کړي. چراغ ورځپاڼې هم د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې په تفاهم نامې لیکنه خپره کړې او ویلي دي چې ملګري ملتونه دي د حزب اسلامي پر مشر او رهبرۍ تعزیرات لري کړي. په دې اړه په یو جلا مطلب کې راغلي چې له حزب اسلامي سره د سولې توافق نامې لاسلیک کول نورو وسلوالو مخالفانو ته د سولې څرګند پیغام رسوي. په مطلب کې د ارګمانۍ د اعلامیې لمخې راغلي چې له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک شو او نورو وسلوالو مخالفینو ته هم د خبرو اترو ور پرانستی دی. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په خپل نننۍ غڼه کې له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک موضوع ته ډیر مطالب ځانګړي کړي دي. د دې ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکل شوی چې د ولسمشر غنی او ښاغلي حکمتیار په هڅو بین الافغاني مذاکرات نتیجې ته ورسېدل. په مطلب کې د حزب اسلامي د سولې د مرکچی پلاوی د مشر محمد امین کریم له قوله ویل شوی چې د نظام لاټړ د هیواد دفاع او د خلکو د خدمت په لار کې هر ډول قربانۍ ته چمتو دي او د سولې د هوکړلیک له نافذېدو سره به ګلبدین حکمتیار هم کابل ته راشي. دی ورسپانې خپل سر مقاله هم د سولې موضوع ته ځانګړې کړې او ویلي دي چې وسلوال طالبان دې هم د حزب اسلامي پر لاره روان شي. سرخط ورسپانې هم په یو مطلب کې لیکلي چې بین الافغاني مذاکرات بریالي شول. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر غني د حزب اسلامي له مرکچي پلاوي سره په لیدنه کې ویلي چې د سولې تفاهم لیک د ملي ګټو لپاره دی او هیله ده چې ښاغلی حکمتیار هم ژر کابل ته راشي. په مطلب کې د ښاغلي غني له قوله راغلي چې افغان حکومت سولې ته ژمن دی او په دې برخه کې له هیڅ ډول هڅو مخ نه اړوي. او ملي ارمان ورسپانې په خپله سرمقاله کې پوښتلي چې د حزب اسلامي تعامل به د نظام له تمامیت غوښتونکو سره څنګه وي. په سرمقاله کې راغلي که حزب اسلامي امتیاز غوښتنه ونه کړي په قومي ائتلافونو کې شامل نشي او له مدني او متعارفو لارو خپل سیاسي فعالیتونه پر مخ بوزي نو ښایي چې خلک تیر هیر کړي او دا حزب په ښه او منظم ډول فعالیت ولري.
په یوې خبرتیا پسې بیا هم د ګلبدین حکمتیار په مشهی د اسلامي حزب د روغې جوړې په اړه مطلب لرو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشهی د حزب اسلامي ترمن د سولې توافقنامه د پنځشنبه په ورځ لاسلیک شوه. د دې ګوند خواره واره غړي به اوس پر حکمتیار راغونډ شي. په دې اړه له کابله د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند راپور لري.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي په 1978 میلادي کال کې تاسیس شو او د جهاد په کلونو کې د مجاهدینو مهم حزب بلل کېده. په وروستۍ څو کلونو کې د دې حزب یو شمېر بانفوزه غړي له دې حزب ووتل او د خپلو فعالیتونو لپاره نوې ډلې جوړې کړې چې مهمې د وحیدالله سباون او عبدالهادي ارغندیوال حزبي څانګې وې. اوس دا پوښتنه کېږي چې آیا د حزب اسلامي بېله شوې څانګې به بیرته د حزب اسلامي په یوه واحد چوکاټ کې شامل شي او که نه. د سیاسي چارو پوه احمد سعیدی په اړه وایي
گروه هایی که از حزب اسلامی آقای حکمتیار جدا شدن اگر
دیوی کومی سانگی چه ده گلبدین حکمتیار پا مشرهی لحزب اسلامی سخ جلا شوی که گتی خوندی بی پرتا لشک ببرتا لهمدغ حزب سر یوزای شی
یک جا خواه شدن.
د سیاسی چارو بل پوه کبیر رنجبر لازادی راژیو سر پا خبرو که وویل ده گلبدین حکمتیار لراتک سر با ده یاد حزب بیلی شوی سانگی بیرت ده حکمتیار تر مشره لانده پا یوه حزب که راتوله او ده حکمتیار ملاتری بشی.
اوس چې خپله ښاغلی حکمتیار غواړي چې افغانستان ته راسي زه فکر کوم چې دغه ډلې خپلې به ټول د حکمتیار تر چتر لاندې متحدې شي او که کومه ډله استثنایي ډول باندې باندې پاتې شي له دغه یوځای کېدلو نه هغه تجدیدېږي او هغه له منځه ځي.
ښاغلی رنجبر وایي حزب اسلامي اوس مهال کومه نظامي څانګه نه لري او که بېله شوې څانګې ورسره یوځای نه شي حزب اسلامي به د سیاست له صحنې ووځي ځکه چې ډېری منصوبین یې په حکومت کې فعالیت کوي او ځینې غلي دي. حزب اسلامي په افغانستان کې د داود خان له حکومت نیولې بیا د شوروي پلوه حکومت د مجاهدینو د طالبانو او ورپسې د حامد کرزي له حکومتونو سره په مسلسله توګه مخالفت کړی او پر ضد جنګېدلی دی. کله کله لیزینو حکومتونو سره بی نتیجه مذاکرات هم شوی دی. په 1301 لمریز کال کې د کمونیستي حکومت له ړنګېدو وروسته د دې حزب ځواکونو د کابل ښار ځینې برخې نیولې هم وې. کله چې برهان الدین ربانی له شپږو میاشتو حکومت وروسته د واک پرېښودلو ته حاضر نه شو د ځینو جهادي تنظیمونو او په تېره د حزب اسلامي له مخالفت سره مخ شو. په دې وخت کې حزب اسلامي خپل ځواکونه په چار اسیاب ولسوالۍ کې ځای پر ځای او د برهان الدین ربانی د حکومت پر ضد یې جګړه پیل کړه. حزب اسلامي د طالبانو د واکمنۍ له پرځېدو وروسته د حامد کرزي حکومت په رسمیت ونه پیژاند او د حکومت او بهرنیو ځواکونو پر ضد یې جګړه جاري وساتله. پخوانی مجاهد نظر محمد مطمئن په کورنیو جنګونو کې د حزب اسلامي د ونډې په اړه وایي
د افغانستان په کورنۍ جګړه کې ټول هغه شکیل جهاتونه چې دلته پکې جګړه کړې دي یو ډول مسؤلیت لري د حزب اسلامي او جمعیت او شورای نظر په ګډون.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي په 1393 لمریز کال کې تصمیم ونیو چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې برخه ولري. په دې انتخاباتو کې دغه حزب د قطب الدین هلال چې یو وخت د حزب اسلامي مرستیال وو ملاتړ وکړ. دا چې حزب اسلامي به د سولې له پروسې سره له یو ځای کېدو وروسته کوم اهداف غوره کړي، دا به د وخت په تېرېدو سره څرګند شي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت خپل هیواد ته له بهره د افغان کډوالو د راستنیدو د بهیر د چټکېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل له احمد تکل سره په مرکه کې همدا راز وویل چې له راستنیدونکو کډوالو سره د حکومت او نړیوالو مرستندویو ټولنو لخوا هم هیواد ته د راتلو او هم په هیواد کې دننه د ځای پر ځای کېدو پر مهال مرسته کیږي. ښاغلی میاخیل د مرکې په پیل کې د راستنیدونکو کډوالو د ورځنۍ شمیرې په اړه معلومات ورکړل.
له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنیدنې لړۍ په دې وروستیو کې چټکه شوې. هر ورځ په اوسط ډول 4000 کسان له پاکستان څخه هیواد ته راستنېږي او ښایي دغه کچه نوره هم لوړه شي په دغه لنډ ورځو کې، ځکه له اسلامي سره د سولې تړون کېدای شي د دې لامل شي چې دا د راستنېدنې کچه نوره هم لوړه شي. نو د کال له پیل څخه تر سپتمبر میاشتې پورې 2015 افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي چې په دې کې هم هغه افغانان شامل دي چې هغوی اسناد درلود او هم بی اسناده کډوال.
دا هم له ایران او له پاکستان دی او که یوازې د پاکستان شمیره ده؟
نه، یوازې د پاکستان شمیره مې تاسو ته وړاندې کړه. له ایران څخه هم هر ورځ شاوخوا 1.5 زره کسان هیواد ته راستانه دي، یعنی په مجموع کې له پاکستان او ایران څخه په اوسط ډول 6000 یا 6000 څخه ډیر کسان هر ورځ هیواد ته راستنی دي.
د دې کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره ترتیبات څنګه دي؟ آیا د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت لخوا د دوی لپاره خاص پروګرامونه د دوی د ځای پر ځای کولو لپاره شته؟
کله چې د راستنیدنی کچه لوړه شو، نو ولسمشر هغه خپل وزارتونو او ادارو ته دنده وسپارله ترڅو د دوی راتګ ته باید پوره چمتووالی ونیول شي. له همدې امله د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت له یو شمېر ملي او نړیوالو ادارو سره په ګډه یو پلان جوړ کړی. دغه پلان دوه برخې لري. لومړی دوی سره عاجل مرستې دي، بیا له عاجل مرستو وروسته د دوی یا د اسکان یا ځای پر ځای کولو یا دوی ته د سرپناه د زمینې د برابرولو مسله ده. کله چې زموږ هیوادوال هیواد ته راستنېږي، د دوی اسناد په جلا جلا ډول د ځمکو د ویش د کمیسیونونو لخوا د ولسمشر د 104 د فرمان په اساس کېدل کېږي.
میاخیل صاحب،
کورنۍ مستحق او پیژندل شوه.
میاخیل صاحب، د دغو شهرکونو بشپړول او په دې کې د ودانیو جوړول خو به وخت اخلي؟
تمام د سرپناه ستونزه شته، دا منو، خو د دې ترڅنګ چې دغه کمیسیون جوړ شوی او دا شهرکونه جوړیږي، مخکې هم په یو شمېر ولایتونو کې د مهاجرینو لپاره شهرکونه ځانګړي شوي. دوی کولای شي چې خپل اسناد دلته وړاندې کړي او په ولایتونو کې د ځمکو د ویش د کمیسیونونو لخوا د دې اسناد څېړل کېږي. نو ولسمشر سپارښتنه کړې چې د دوی د سرپناه ستونزه باید حل شي. له همدې امله موږ د پلازمېنې زون د انکشافي ادارې سره یو تړون هم لاسلیک کړ. دغه څو ورځې وړاندې د ولسمشر په حضور کې چې په باریکاب کې 11000 نمرې د مهاجرینو دغه راستنېدونکو لپاره جوړېږي، د دې ترڅنګ په ننګرهار او کابل کې نورې سیمې هم مشخصې شوې.
د نړیوالو مرستندویانو لخوا د افغانستان له حکومت سره د دې کډوالو د ځای پر ځای کولو په برخه کې مرسته کیږي؟
یو شمېر نړیوالې ادارې لکه یونیسیار او IOM له دې نه د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سره کار کوي. او موږ کوم هیوادوال چې هیواد ته راستنېږي او چې راغوي د مهاجرت کارت ولري، د کورنۍ له هر غړي سره د یونیسیار لخوا د 300 امریکایي ډالرو مرسته کیږي. د دې ترڅنګ هغه افغانان چې هغوی اسناد نه لري او هیواد ته راستنېږي، یوازې له 40% هغه مستحق کورنۍ سره د IOM لخوا مرسته کیږي. د دې ترڅنګ د DFP هم د بی اسناد راستنیدونکو کډوالو سره مرسته کوي. پاتې 80% بی اسناد راستنیدونکو کډوالو سره د همدغه پلان پر اساس چې ما مخکې یادونه وکړه مرسته کیږي. نو موږ هڅه کوو چې ژر تر ژره دغه پلان کارونه نهایي شي او عملي کارونه له ننګرهار ولایت څخه پیل شي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي رادیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اسونه ولولو. او یو یادونه کوم چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم لرو، په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر پر دې خبرې کړي دي چې ولې یو انسان ځان وښني. مرکزی حکومت د روزګان د امنیت قمندان او د امنیت امیر په دې ولایت کې د ورستیو ناامنیو د زیاتېدو په خاطر لدندو لري کړی دي او د تحقیقاتو لپاره مرکز کابل ته ورغوښتي دي. صادق رښتینی په دې اړه راپور لري.
د روزګان د والی ویان دوست محمد نایاب ازادي رادیو ته وویل چې د کورنوي چارو وزارت د امنظم پولیسو د عمومي قمندانۍ مرستیال مل پاسوال سید آغا ساقب چې تر دې مخکې په کندهار او هرات ولایتونو کې د امنیت قمندان په توګه دنده ترسره کړې، د روزګان د سرپرست امنیت قمندان په توګه ټاکل شوی. د نایاب وینا مل پاسوال سید آغا ساقب به تر دې وروسته د محمد وای سیمې پر ځای دنده اجرا کړي.
امنیت قمندان او د امنیت امیر دا دواړه مرکز ته غوښتل شوی دی. امنیت قمندان شاره سید آغا ساقب سوال سیمې سید آغا ساقب یو شتې جنرال دی زم ګړي په مرکز کې د امن راځند قمندانۍ برستل دی. نو دا غوښتل څنګه دی د نور پوری لاوی راست چې دا ته کورونې تاسو په چوکاټ کې دلته امنیت قمندانۍ تاسو سره یو نو نن یې دا هغه د دې په څنګه دلته امنیت قمندانۍ د سبب سره چاري موخن واخیسته.
لدندې لري سوي مل پاسوال محمد وای سیمې د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دندې پاړه کورنوي چارو وزارت پریکړه کړې او دته د منلو وړ ده. نوموړی پروزګان کې خپل شپږ میاشتنی ماموریت بریالي او د لاسراوړو ډک بولی.
کورنوي چارو وزارت وزیر صاحب په مخفینې په سلونیم بجو باندې باوځي په ختمه سول او بل څوک سرپرست ټاکل شو چې هغه وسم خپل په دني باندې شو کړی د خپل دنه په مخکې.
د امنیت کمانډان محمد وای سیمې سره مهاله د امنیت امیر عبدالقوی هم له دنجلی رسوي. ویل کیږي چې د روزګان دغه دوام نتی چارواکي په دی ولایت کې د ورستوي نامنوي د زیاتېدو په خاطر لدندو لري سوي او د تحقیقاتو لپاره مرکز کابل ته ورغوشتي. د پخوانیو راپورونو په اساس محمد وای سیمی تورن سوي چې پولیسو ته پرته له مقاومت څخه په ځینو سیمو کې پوسټي وسلوالو طالبانو ته پریښودې او جګړه په څو ساعتونو کې د مرکز ترین کوټ ته دروازو را ورسېدل. د روزګان د امنیت پخوانی امیر او د وژل سوي کمانډان متي الله خان ورور رحیم الله خان چې اوس د شهرا د پولیسو مشر دی امنیت کمانډان تورن کړی و چې د وسلوالو طالبانو سره د روزګان د سقوط معاملې کړي. یو شمیر هغه کمانډانان چې د ترینکوټ شهر د امنیتي کمربند ساتنه کول مخکې ازادي رادیو ته په خبرو کې څرګنده کړي و چې د مهماتو د کموالي په وجه امنیتي پوسټې طالبانو ته پریښودې.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورل سرمون.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
نن لدرو تر پینزو بجو پوری ترشنه آسمان لاندی پروگرام پیاد لری. تاسو کول شئ چې په دې پروگرام کې د تلیفون لاري برخه واخلی او خپل نظر د ازادي رادیو له اوریدونکو نور اوریدونکو او د خبرونې له میلمنو سره شریک کړئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
سلام رحیمی له مزار شریف څخه پر راستولې سمس کلی کې زما هیله داده چې د دولت ټول مخالف ډلې د اسلامي ګوند لار خپل کړي. اقرا عثماني له زابل علي کې د حکمتيار صاحب راتک د سولې پیلامه ده او له دې سره به طالبان هم د سولې له بهیر سره یو ځای شي. سنا سادات د میدان وردک نه پر استولې سمس کې لیکلي دي شاروال سرسبزي ته پام نه کوي ځکه د سړک ته غاړې ګلان او نیالګي پوچي دودي. تحصیل ځلان د ننګرهار له پاس په چیر اګام نه لیکي له اسلامي حزب سره سوله ګټور ګام دی او دواړه لوري باید پر خپلو شمنو عمل وکړي. فرید لکندهار پر سوال سمس کلی کې هیله ده چې د افغان سپورت په نوم یو چینل فعال شي او دا دومره تلویزیونی چینلونه څه فائدہ لري چې د کرکټ لوبې نه خبروي. محمد عارف وفاله لشکرګالی کې له حکمتیار څخه مننه کوو. د ژمی سړې شپې د دوبی په ګرمو شپو ورځو بدل شي. نور الله بارکزای له فرالی کې د حکمتیار صاحب د سوري په خاطر نن زموږ په کلی کې 15 غوایان حلال شول او په بیوازلو وبېشل شول. خدای دې وکړي چې طالبان هم سوله وکړي. لاس په جاو دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له حدیث پردیس څخه.
ولسمشر محمد اشرف غنی بنن ماخام د بیلابیلو موضوعاتو په اړه د مشرانو جرګې له غړو سره خبرې وکړي. په افغانستان کې لوړ پوړی امریکایي جنرال وی افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره ځای پر ځای درېدلي حالت ته رسیدلي او د هغوی د پرمختګ مخه یې ډپ کړې ده. د جرمني پوځ د افغانستان د موبایل ټلیفون د یوې خصوصي کمپنۍ سیستم حک کړی و څو په دې هیواد کې د یو برمته شوي مرستندویه کارکوونکي په خوشي کولو کې ورسره مرسته وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جمعې په ورځ د هیواد په لسو ولایتونو کې 18 پوځي عملیات ترسره کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش له ملي ټیم سره درې ورځې لوبې کوي. د پاکستان او روسیې ګډ پوځي تمرینات نن پیلېږي. د پاکستان د پوځ وایان جنرال عاصم بجوا په ټویټر کې لیکلي دي چې دا تمرینات به د اکتوبر تر 13 دوام وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما هغه طرح رد کړي چې لمخې د 2020 کال د سپتمبر د 18 نیټې د قربانیانو کورنۍ کولی شي د سعودي عربستان حکومت محکمې ته راکاږي. او د کوسوو یو تن د 1300 امریکایي حکومتي او پوځي چارواکو د شخصي معلوماتو د حق کولو او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د سولو په خاطر په شل کاله بند محکوم شوی دی.
ټاکل شوی دی چې د عربي متحده اماراتو په دوبۍ ښار کې د افغانستان او پاکستان د خبریالانو ګډ کانفرنس جوړ شي. له دوبۍ څخه د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان په ټلیفون را سره دی. تورمان صاحب، په دقیق ډول دغه کانفرنس کله جوړی شي او هدف یې څه دی؟
بله، شیبر سرتاسی او د ازادي راډیو رضون ته سلام په وړاندې کولو سره ټاکل شوی چې دغه کانفرنس درې ورځې وروسته په متحده عربي اماراتو دوبۍ کې جوړ شي. خو سمه وسه د پاکستان او افغانستان دواړو غاړو. هلو،
تاسو په لاین کې یاست؟ مهرباني ادامه ورکړئ.
سلام علیکم
تورمان صاحب، تاسو په لاین کې یاست؟
اورم صاحب.
مهرباني، تاسو په لاین کې یاست؟
سلام.
اجمل تورمان سره مو ټلیفوني رابطه قطع شوې ده. په ټاکل شوې ده چې په دوبۍ کې د افغانستان او پاکستان د خبریالانو ترمنځ یو ګډ کانفرنس درې ورځې وروسته جوړ شي. ورته غونډې مخکې هم په پاکستان کې شوې وې د افغانستان او د پاکستان د خبریالانو ترمنځ. د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې به مو له دې خبر کړو چې د دغو کانفرنسونو د خصوصا د دغه روسي کانفرنس هدف څه دی چې په دوبۍ کې جوړ شي. خو په پاکستان کې تمکې شو. دروشتم سپتمبر تیر کال په کوټه کې په یو دری ورځنی سیمینار کې د پښتنو د کلتور د ورځې په توګه ټاکل شوې و. پرون په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ لخوا د دې ورځې د لمانځنی پاړه جوړ شوی سیمینار کې ویناوالو وویل چې په پاکستان کې د پښتنو کلتور او ژبو او ژبې د لمانځو تلو په حال کې دي او خوندي کولو ته ډیره اړتیا شته. په دې اړه له کوټې د ازادي راډیو خبریال بارکوال میخیل راپور لري.
تیر کال چې د کوټې د پښتو اکیډمۍ لخوا په جوړ شوي سیمینار کې د 28 سپتمبر د پښتنو د کلتور د ورځې په توګه وټاکل شوه، نو دا ورځ په کوټه او نورو پښتني سیمو کې هم په جشنونو او اتڼونو ولمانځل شوه. خو سږ کال د کوټې د وروستۍ خونړۍ پېښې له امله یوازې د سیمینارونو او غونډو په بڼه ولمانځل شوه. د کوټې پښتو اکیډمۍ لخوا په رابلل شوي سیمینار کې لیکوالو او پوهانو تر ډېره په پاکستان کې د پښتنو د کلتور پالنې په څنګ کې د پښتو ژبې د خوندي کېدا خبره وکړه او ټینګار یې وکړ چې که ژبه مو ژوندۍ پاته نسی نو کلتور به مو هم د مرګ شو مسی. پروفیسر محمد ایاس په دې اړه وویل:
ژبه او کلچر دا لازم او ملزوم دي، سترڅو پوری زبه موږ برسره کړی نه زموږ دا کلچر چې دی هغه ژوندۍ نسی پاتې کېدی. هغه کلتورونه ژوندۍ پاتې دي او د نړۍ پر مخ هغه خپل پیژندګلوي لري چې هغه ژبه ژوندۍ ساتلې ده.
د پاکستان په هغو ښارونو کې چې پښتنو پکې خپل ژبه بایللې، په کلتوري لحاظ هم له خپل قامه پرې سوی دی. لیکوال خلیل باور وایي پښتو چې په پاکستان کې د تعلیم او اقتصاد ژبه نه ده، ورځ تر بلې د اردو ژبې تر اغېز لاندې راځي او اوس یې خلک شمېر هم نه وایي.
دا وخت خو دا ژبه چې ده دا زموږ له لاسه زموږ له خولو څخه روانه ده. موږ چې دا یو دوه درې وایو دا اوس بیخي ګسره یو څوک هم نه وایي. په بازار کې وایي د دالو کیلو چې دی اوس په 250 دی، دا 250 ګسره د خلکو شه بجې دغسې دي 11:30 بجې سوې، یوولس نیمې یو څوک هم نه وایي. په کورو کې که موږ پښتو نه وایو، دا زموږ کوچنیان چې په سکول کې اردو وایي، په ګلیو په محلو کې اردو بلوچي ورایي وایي، پښتو بل چا زده کوي.
د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د پوهنځي استاد ډاکټر برکت شاه کاکړ وایي د بل هر کلتور په شمول د پښتنو په کلتور کې هم د مثبتو ارزښتونو تر څنګ داسې شیان هم شته چې تر وخت تیر دي او بدلون ته یې اړتیا ده. په سیمینار کې ویناوال وویل چې د پاکستان په سرکاري رسنیو او تعلیمي نصاب کې د نورو قومونو په شمول د پښتنو کلتور هم په منفي توګه انځور شوی دی. برکت شاه کاکړ وایي د پاکستان په فلمونو او رسنیو کې د پښتنو سپکاوی کیږي.
په ملکی میډیا باندې چې پښتون سره ډول وړاندې کیږي، د پښتنو کلچر، د پښتنو ژبه، د پښتنو ایمیج، هغه زما په خیال چې تاسو تر موږ تر زر تر ما ښه خبره ده. که د پاکستان ډرامې موږ وګورو، که موږ تیټرونه وګورو، که د 9 بجو څخه تر 11 بجو چې کومې دا د پنجابي ډکشن کې چې کوم پروګرامونه دوی کوي، په دې کې په پښتنو باندې چې کومې ملنډې وهل کېږي، په دغه موږ وګورو. خدا کې لیې سې ونیسې، بیا تر دا اوس آخري فلم چې جوړ شوی دی، په دغه کې هر یو په هر فلم کې ما خپله کتلی دی، د پښتنو د سپکاوي دپاره او د خلکو د خندول لپاره دا کردارونه دوی یشي دي.
د کوټه د پښتو اکیډمۍ مشر سید خیر محمد عارف وویل په پښتونولي کې چې د پښتنو کوم ارزښتونه وو، هغه په خوا د پښتنو د ژوند تیرولو یوه مثبت او ګټوره لاره وه. خوایي اوس د سیاسي د سولې مخې د پښتنو مثبت ارزښتونه، ژبه او تاریخ له منځه وړل کیږي.
زموږ کلتور یو اجتماعي رنګ لرلی، په هغه کې زموږ غم، خوشحالي، د ژوند تیرېدلو طریقې دا در شامل وو. که په هغه کې همسایتوب وو، د همسایه احترام وو، په هغه کې پناه چاره وړل د پناه احترام وو، په هغه کې که واده وي د هغه د ګرس کلي خوشحالي وله. اوس مختلف اړخونو زه دا کلتور ویل کیږي، که زده هم دا نشان روان دي چې زموږ کلتور و زموږ انانه زموږ تاریخ زموږ ژبه.
د بلوچستان د پوهنې وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي که هر څوک په هره بڼه غواړي چې د پښتنو کلتوري ارزښتونه له منځه یوسي، مخه به یې نیول کیږي او هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د پښتنو په کلتور یا ژبه ملنډې ووهي.
زموږ ټول وړ انساني خویونه واکدار که په یو نامه که په بل نامه څوک خرابوي، پر دې به ټینګ ولاړ یو، دا هوډ به کوو، د نن ورځې په مناسبت به کوو او دا به ساتو، دا پر مخ باندې بیایو. له هیچا سره نه په خپله بد کول غواړو، نه د چا له مذهب سره، نه د چا له رنګ سره، نه د چا له فکر سره، د ژبې په معنا له چا نفرت نه کوو. لیکن زما چې کوم شیان دي، هغه ته به هیڅوک په کارت نه ګوري.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې سندیان، بلوچستان او پنجابیان هم په کال کې یوه ورځ د خپل کلتور د ورځې په توګه لمانځي، خو د پښتنو د کلتور ورځ لاله کوټې او شاوخوا سیمو پرته په ټول پښتني وطن کې نه لمانځل کیږي.
ازادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي راډیو دا ورځ له خوا له تر وو پورې په منځني سپه 12:00 په افغانستان کې خبریږي او په همدې سپو د ماښام له وو د سار تر وو بجو پورې آشنا راډیو اوریدلی شئ. د ازادي راډیو د دې سات د خپرونې وروستیو شیبو ته نږدې شوي یو. زه احمد شیبر او آصف حبیبي له تاسو څخه اجازه غواړو. په پاتې برخه کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ناجیه صافی وړاندې کوي. په پوره سات خبرونه لرو.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. د ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلې. نن په دې پروگرام کې لزان وژنې د مخنیوي په لارو چارو خبرې کوو. زناجیه صاحب او په خبرونه کې د رواني روختیا متخصص ډاکټر صاحب بنارس مصباح را سره ملمه دی. ډاکټر صاحب ته هم خرغلاست وې. مننه کو. تاسو ورېدونکو هم د خبرونه ته ټلیفون وکړی او د اړوند موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړي. له ځان وژنې د مخنیوي په اړه یو راپور هم چمتو شوی. په ګډاورو بیا راګرځو د خبرونه پاتې برخه ده. د افغانستان د امیر وختیا وزارت چارواکي وای په دې هواد کې لتیرو سو کلونو راهیسې د ځان وژنې پیښې ډیر شوې دي. د امیر وختیا وزارت د رواني وختیا د سانګي مشر ډاکټر بشیر احمد سروري وویل چې تیر کال له 2000 پیښې ثبت شوې وي، خو په وینا یې چې سږ کال دا شمیره تر دې زیاته ده.
پایزنینگ دیره کسان چیده زنوزن دیپاره در ملتاین او یا دواغان خوری که اکثریت خزینه او دوان نگینی دی که اکثر مشکلات هم دیده در بیوقت واده او کمتن زواجونه او سی بی بی یا بندر پر اساس شنتین دیده که کرونی که وقت من کل خیز در قام لیک دیر دی.
روختی چرواکی وای زنوزن در زوانانو ترمینز تر طول و لوی استون زده چه تلفاتی در جنگون و ترافیکی او طبیعی پیخو در تلفاتو پا پرتلا دیر زیاد دی. عدالت تر نلس رسی در پوهی در کچه چطوالی کورنه استونزی اجباری ودونه در دغو پیخو امده لامیلونه گنل کیگی. خو لزن وژنی ولندی در دغو پیخو در رمستکی دو امده نخی نخانی پا خلکو کیسه دی. در روانی روختی در سانگی مشر دکتر بشیر احمد سروری پا دیره آزادی رادیو تا ویل.
معمولا نخی نخانی دیر دی. مثلا کم کسان چه ناامیدی احساس کهی او هر وقت وای چه زن ناامید یا مایوس یا زوان نخوان نشه مخیسته دا کسان معمولا دا امکان رو تده کشته چه اغا بلاخره زنواجنه بو که اکم کسان چه مثلا آسیب پذیر گروپونه دی اپا اغای بانده پا طول بانده دا دوی خطر شده زنواجنه بو که او کم کسان چه روانی ناروغان دی بخصوص افسردگی و خفتان دی او اغای تمام آورز دا شکایت کهی چه مثلا احساس نومی دی احساس بیچارگی او یا مثلا مایوسی او یا زوان زلی زوان نطور دی دا طول اگر نخی میخانیدی چی سلی زی در خودکشتی دی افکار خواد.
خغلی سروری ویل د ځان وژنې دغه هسی اکثره د زهرو خوړل، ځان سوزونې په چاقو او یا نورو وسیلو د ځان د وهلو له لارې ترسره کیږي. د نړیوال روغتي سازمان د معلوماتو له مخې هر کال په ټوله نړۍ کې 800,000 کسان ځانونه وژني، چې له دې سره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له هرو سلویښتو ثانیو وروسته یو کس خپل ژوند پای ته رسوي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې په هیواد کې د ځان وژنې د پیښو د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي یو لړ پروګرامونه په پام کې نیولي تر څو د دا ډول پیښو مخنیوی وکړي. دوستانو، تاسو د ځان وژنې په اړه راپور مو واورید. خبرونه هم همدغه موضوع ته ځانګړې شوې. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري. په خبرونه کې د رواني روغتیا متخصص ډاکټر صاحب بنارس مزبار سره ملما دی او د همدغه موضوع په اړه به تاسو ته بشپړ معلومات راکړي. ځان وژنه د یوې ټولنیزې او روغتیا ستونزې په توګه پیژندل شوې. ډاکټر صاحب، غواړم چې د خبرونې په سر کې د ځان وژنې مشخص تعریف ولرو چې ولې یو کس دې تړکیږي چې ځان وژني.
بسم الله الرحمن الرحیم. ځان وژنه یو نړیوال مشکل دی چې ځان ته په افغانستان کې نه بلکې په ټوله دنیا کې دغه مشکلات رامنځته کیږي. تقریبا د ډیرو کلونو راهیسې او بلکې د هغه وخت نه چې انسان پیدا شوی دی، د هماغه وخت نه ځان وژنه یا سوسایډ چې ورته مونږ وایو د دغه واقعیت موجود دی او شته دی. سوسایډ اصلا د دوو کلمو څخه جوړ شوی دی چې سوی معنی ځان او سایډ معنا وژل، یعنی د ځان وژل. چې دای په ساده شکل باندې د دې تعریف مونږ کولای شو چې سوسایډ یعنی د ځان وژل. په مختلفو ادیانو کې او مختلف کو تاریخ چې ته مونږ وګورو، د ډیر پخوا زمانو راهیسې په هند کې د سوتی په نوم باندې یا د ساتی په نوم باندې یو کلچر موجود یا یو عقیده موجوده وه چې کله به د یوې ښځې میړه مړ کېدو نو هغه د کلتوري او اجتماعي رواجونو په ساتلو سره مجبوره و چې د خپل خاوند د مرګ نه وروسته خپل ځان مړ کړي یا هم ځان وسوځي، چې عموما هغوی د سوځولو رواج لري. علاوه د دې نه د پرایو پویش په نوم باندې یو بل عقیده هغوی لرله هندیانو د ډېر پخوا زمانې راهیسې. البته باید ووایو چې هغې کې به هغوی تر هغه وخته پورې روژه نیوله تر څو چې به مرګ ورته واقع شو. علاوه د دې نه نور بودیزم کې یا په جاپاني مذهبونو کې دغه واقعات موجود و. ولی په هندیانو کې هغه وخت د منځ نه لاړل دغه مشکلات چې کله برتانویان هند ته رالل او د قانوني بندیز په دغه مشکلاتو یا په ځان وژنه باندې ولګېدو. څنګه چې مخکې هم تاسو په راپور کې وویل، تقریبا د 800,000 نه تر 1,000,000 خلک په ټوله دنیا کې ځان وژني یا ځان وژنه کوي. چې دا یو نیم چنده هغه قتلونو دی یا د هغه وژنو دی چې د بل چا په واسطه باندې سر ته رسیږي. اوس په دا اوس وخت کې په امریکا کې تقریبا په کال کې 1500 نفر ځان وژني، ولی د بل چا په واسطه باندې چې قتل کیږي هغه تقریبا 2000 ته رسیږي، چې یعنی یو نیم چند د سوسایډ تنه یو نیم چند یعنی زیات دی، یعنی ځان وژنه ډیره زیاته ده په دنیا کې. ولی یو ځان وژنه ده یو مونږ اټمپټ وایو، اټمپټ یعنی دغه عمل تکرارول خو سړی مرګ ته نه رسیږي، دا نو بیا تقریبا 2000 چند ده، یعنی ډیر زیات. خلک کوشش کوي یا خواري کوي، خصوصا هغه مریضان چې رواني مشکلات لري او هغه څوک چې سوسایډ کوي تقریبا د 95% پورې هغوی رواني مشکلات لري، نو هغه دغه دلایل دي چې وروسته به ورباندې هم خبرې وکړو چې خلک ځان وژني.
عزت الله خان په لیکه کې د مهرباني وکړي د ځان وژنې په اړه خبرونه ځانګړې شوې، که تاسو سره هم کومه پوښتنه وي له ډاکټر صاحب مصباح نه مطرح کړئ مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ډاکټر صاحب زما یو پوښتنه وه، ډوډۍ سړی ډېر خوري پول دی وایي زه د معدې مرض لرم، دا د معدې مرض ده که یوه وسوسه ده؟
نور څه غیر د دې نه چې ډوډۍ ډېر خوري نور څه مشکلات؟ خوب یې برابر دی؟
وو بالکل برابر دی، ډوډۍ ډېر خوري مګر دی وایي زه
د معدې مشکلات په مختلفو قسمونو باندې دي. ځینې وخت کې دی چې د معدې په مشکل چې یو شخص په واقعیت سره هغې ته مونږ په رواني لحاظ باندې وایو بولیمیا نروزه، په هغې کې شخص د معدې د مشکلاتو نه علاوه رواني مشکل هم لري، هغه ذهنن مشکل لري، په همدې خاطر باندې هغه ډېره زیاته ډوډۍ خوري. خو ستا د خبرې په تایید باندې په رواني مشکل کې بیا ورته زړه بدوالی کانګې دا شیان پیدا کیږي. خو تاسو چې دا خبره وکړله چې ډوډۍ زیاته خوري ولی نور هیڅ قسم دغه ورته نشته دی، نو بیا کېدای شي بعضې هغې دپاره اختصاصي معاینات دي چې باید وشي، مثلا انډوسکوپي ده، یا که دغه ملګری وایي چې زه د معدې مشکل لرم څه نه و مشکل، ممکن هغه دا خبره بدون د کوم تشخیص نه وکړي چې زه مشکل لرم. خو عموما تکلیف په هغه اندازه باندې نه معلومیږي څومره چې دی فکر کوي، په دې خاطر چې صحیح تشخیص شي او په درست شکل باندې تشخیص او مشکلات معلوم شي کولای شي چې یو د داخلي متخصص سره چې په دغه بخش کې تخصص لري د هغه سره رابطه وکړي او ور باندې خبرې وشي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب مصباح. دلته د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې هم یو شمېر اوریدونکو پوښتنې مطرح کړي. شاه جهان له خوست نه لیکلي ویلي چې د رواني ناروغۍ عمده نښې نښانې څه دي، ساتل نظر کې په دې برخه کې موږ ته معلومات راکړي.
چون زمونږ موضوع سویسایډ ده، دلته 90% رواني مشکلات مطرح دي، په دغه 90% کې د 50-90% پورې افسردګي، ډپریشن او یا هم موږ ورته په ساده ژبه باندې خفګان وایو. په دې کې شخص بدون د کوم دلیل څخه خفي، هیڅ شی د دې باعث نشي کېدلی چې هغه خوشاله کی، مثلا لکه واده، خوشحالي، پیسې، ښه کاروبار، دا شیان د دې باعث نشي کېدلی چې د هغه مشکلات رفع کی یا هغه خوشاله شي. ناروغ کوشش کوي چې ګوشه کینی، ګوشه نشینی یا ځانتوالی د هغه خوښیږي، د ژوند نه ناامید، ژوند هیڅ خوند نه ورکوي. اکثره وخت کې دا خبره په زړه کې راځي یا په خوله باندې وایي چې زه د دې نه نوې پیدا شوی یا کاش کې مړ شم. ناروغ په خوب کې مشکل پیدا کوي، ځینې وخت داسې کېدای شي چې ناروغ نیمه شپه د خوب نه پاڅیږي، بیا خوب نه ورځي، یا سحر د وخت د خوب پاڅیږي خوب نه ورځي. هغه کارونه چې لذت بخشو او هغه کارونه چې د ته نه مخکې خوند غستلی شو، لکه د ملګرو سره ملاقات، یو ځای ته چکر وهل، یا هم خریداری کول، سپورتس، نور بعضی کارونه چې هغه ته عموما د لذت کارونه ویل کیږي، د دنه هغه لذت د منځ دی، یو شینه د خوند نشي هغستلی. عموما د خپل نظافت ته توجه نشي کولی، خوراک یا زیاتیږي یا کمیږي، همدارنګه توجه تمرکز د خرابیږي، نشي کولی چې یو څه شی یاد کی یا یو څه شی په ذهن کې وساتي. همداسې نور ډېر زیات مشکلات دي چې یوازې د ډپریشن مونږ وویل چې دغه مشکلات په ډپریشن کې رامنځته کیږي. او همدا خبره ورکې دا ده چې د دوه هفتو نه باید حد اقل دوه هفتې وخت شوي، د دوه هفتو نه که کمی بیا مونږ ورته نشو ویلی چې دا افسردګي ده یا خفګان ده، د دوه هفتو نه به زیات وخت شوي. نو دغه عمده مشکلاتو چې مونږ ورباندې خبرې وکړې دغه صرف د افسردګۍ په اړه باندې، البته نورې خبرې ډېرې زیاتې دي چې هغه نور رواني امراض دي او په هغې کې د ځان وژنې کچه هم کمه ده، خو افسردګي یا خفګان پکې تر ډیر مهم دی.
حاجی ولی جان له هلمند نه مهرباني وکړئ.
زما ډاکټر صاحب څخه دغه پوښتنه وه، زه د معدې زخم لرم، تکلیف لرم، بیا قبض ډیر ورسره دی، نو زه دغه معلومات غواړم ډاکټر صاحب څخه چې دا زه څه شی وخورم، زما لپاره پرهیز څه شی دی، څنګه دی؟
څنګه دی وروره، خوب دی صحیح دی؟
خوب می نسته، خوب می نسته گرسره.
که موصله قهر درزی؟
دیر، و بس می هر وقتی بیت خراب خرابی.
ده میده سخت دیر ده کلگ؟
در دیر دیر دی پاسو بی دیر دی.
مونگه یو استلال لرو ده استراب پنو منی پر روانی امراضو کی؟ په هغه کې شخص ته خوب نه ورزی، ډیر زیات په قهر کېږي، زړه لرزه کوي، خولې ورباندې راځي، خصوصا لاسونه ورغوي ډیر زیات خولې کېږي، عصبانیت ورکې په ډیره زیات اندازه بني. دغه ټول مشکلات د دې باعث کېږي چې په معده کې د تیزابیت سطح پورته لاړ شي. مختلفو ډاکټرانو باندې ممکن دی وګرځي، د معدې دواګانې ډیرې واخلي، داخلي ډاکټر صاحبان ورته دواګانې ورکي، خو چې کله ورسره دغه مشکلات چې مونږ وویل چې د استراب نښې او نښانې دي، که دا موجود وي دا باید په درست شکل باندې تداوی شي. که د مخکې دوا اخیستې د داخلي ډاکټر صاحبانو د خوانه او بیا هم ورته د معدې زخم یا د معدې مشکلات موجود وي، نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې یو دفعه د رواني متخصص ډاکټر صاحب ته ځان وښي، تر څو هغه دغه د استراب نښې او نښانې که چېرته موجودې وي د دې دپاره دوا ورکړي، تداوی شي او مشکلات یې کم شي.
حاجي عبدالحی مهرباني وکړئ.
غیر د دې نه نور څه مشکلات دي ورسره؟ زړه تنګوالی ورسره شته؟ ژړا ورځي؟ کار څه شي کوي؟ خپل کار کولی شي؟ خپل کار ته په درست شکل باندې رسیدګي کوي شي؟ نور کم حوصلگی عصبانیت شته ورسره؟
نه
صرف یعنی د بیخوبۍ د وجې نه دغه مشکلات ورته پیدا کیږي؟ سعید سعید بیخی سعید، رواني مشکلاتو کې یا په رواني امراضو کې تر ټولو مهمه خبره دای یا 50% دا ډیره ضروری ده چې شخص د نږدې نه وکتلی شي. یو تاریخچه مونږ وایو په رواني امراضو کې، او یو مونږ مینټل سټیټ اگزامینیشن یا د رواني وضعیت معاینه غی ته مونږ وایو. د رواني وضعیت معاینه ډاکټر په خپل مریض ګوري د مخامخ نه، چې مریض کم قسم خبرې کوي، څه حرکات لري، د خلق څنګه دی، عاطفه ده څنګه ده، د رفتار سلوک څنګه دی. دا خبرې ډېرې مهمې دي چې د نږدې نه ناروغ وکتلی شي او د هغه په اړه باندې یو تصمیم ونیولی شي. خو بیا هم کمی خبره چې دغه ورور وکړي، که دا په خپل مریض کړی وي، ممکن د دې نه یو څه تاریخچه خبر کړی وي. اوس وخت کې کمی خبرې او دغه خبرو په حساب باندې چې زه څونه فکر کوم، دغه مریض چې ده مونږ ورته بیخوبي یا انسومنیا چې ورته یو جدا اصطلاح ده استعمالیږي، نو که دغه ناروغ یو داسې چې د یو مشکل د وجې نه خوب نه ورځي، یو داسې چې هیڅ مشکل معلوم نه دی خو ناروغ ته خوب نه ورځي، هغه چې مشکلات لري، مثلا افسردګي به لري، استراب به لري، همدغه د سردردیانو وجه تاسو وویل چې دغه مشکلات به لري، نور کوم جسمانی مشکلات، د معدې مشکلات، سردردی هم تاسو وویل، همدغه دلیلونه دي چې دته د خوب خرابوالی، د خوب د خرابوالی سبب ګرځي. خو دا هم کېدای شي چې دی بل هیڅ نو مشکل ونه لري او یوازې بې خوبي ولري. نو دې لپاره مهمه خبره دا ده چې د ډاکټر سره مشوره وشي، خصوصا د رواني ډاکټر سره. یو ځل باید دې او پلټل شي چې خالصه بې خوبي ده او که د بې خوبۍ په څنګ کې نور مشکلات شته دي. دا غي نه بعد به معلومه شي چې نتیجه کم طرف ته ځي.
مننه دوستانو، یادونه کوم چې په خبرونه کې د رواني روغتیا متخصص ډاکټر صاحب بنارس مصباح سره ملمه دی. ساسي پوښتنې ځوابوي بلوریدونکو ته زو جمعه ګل خوشخوی را سره په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ.
تشکر غواړم چې یو ټولنیز سوال لرم صاحب. فرضاً دوه کسه مینان دي او دا مینان خپل وصل ته نه رسېږي او یوې ځان وژني، او بلې کله چې د دې مین سلجوکي پوره کېږي دې ته داسې یو تفکر پیدا کېږي چې د ځان سره خبرې کوي او یا ډوډۍ نه خوري، کله نا کله په خوب کې د ځان سره خبرې کوي، بل آخره درې میاشتې وروسته هغه هم د مینډ او دا یو د دې د دې یعنی دا د څنګه اوسی صاحب علاج وشي دا رقم خلقوم ځینې خلک مال دي دې صاحب چې یا کورنی مشکلات ورته پیدا شي یا د میراث خورل شوی یي صاحب مشران خورلې دي دی مخدره مواد ته مخه کوي او غم هم ډیر کوي فکرم ډیر کوي تر اخره هغه مخدره سړی وږي میراث هم ترې پاتې کیږي هر څه ترې پاتې کیږي او درېمه برخه زما به سوال دا ده جناب ډاکټر صاحب کم خلکو علاج به څه رقم وشي دا خو چار رقم دوا هم وخوري بیا هم هماغه تشویش لري هماغه په تشویش کې قرار لري دا رقم دیر خلق په افغانستان کې د دوی د غیری د دوا خورلو بله لاره هم لري چې د دوی د روح دپاره باعث وګرځي که لاره لري لطفا ما او محترم اورېدونکو ته ووایاستئ په ډېر درناوی.
ورور په رښتیا هم چې ډېرې ښې خبرې مطرح کړي. اول خبر دوی د مین په اړه باندې وه، د رواني مشکلاتو په هکله باندې چې مونږ خبره کوو هغه دماغي دلیلونه هم لري، اجتماعی دلایل هم لري. دغه مشکلات چې رامنځته کیږي مختلف دلایل باندې، کم خبره یا کم مشکل چې تاسو وویل دا عموما په اجتماعی برخې پورې تعلق ساتي. مختلف قسم ځان وژنې دي چې یو قسم یې تاسو په خپله باندې وویلې، دغه ته ویلی شي په هغه انګلیسي اصطلاح باندې سروایول سوسایډ. مطلب د دې خبرې دا ده چې کله د یو چا عزیز، د یو چا نږدې دوست ځان وژني، دته یو قسم د ګناه احساس پیدا کیږي. دته دا احساس پیدا کیږي چې ما ولې ونه شو کړی چې هغه ما منی کړی و دغه عمل نه. دته نا امیدي پیدا کیږي. ممکن کوم خبره چې تاسو وکړي د ځان سره خبرې بی خوبی او حتی چې د لیونتوب تر سرحده پورې رسیدې شي چې مطلق لیونی شي، ځکه دا یو رواني فشار دی یا روحي فشار دی او غټ سټرس دی چې په دغه ملګری باندې یا دغه نفر باندې منځته راځي یا ورته پیښیږي. اکثره وختونو کې دغه خلک عموما چې کله د خپل د ملګري یا د عزیز یو کال پوره کیږي یا مونږ چې ورته کلیزه وایو، اکثریت په هماغه ورځ باندې دوی ځان وژني چې هغه ته به انیورسری سوسایډ یا هماغه د کال د پوره کېدو په ورځ باندې ځان وژنه کوي. بل خبره، تاسو د وراثت او د وارث په حق باندې پوښتنه وکړه چې خلکو زمکې نیولې دي، خو دا ټولې خبرې اجتماعي مشکلات دي او د اجتماع پورې تعلق لري. دلته نو ډېرې خبرې دي چې باید مونږ په هغې باندې فکر وکړو، په هغې باندې باید بحث وکړو. اوله خبره دا ده چې دغه شخص ته چې مشکل پیدا کیږي دی باید څه وکړي. دوهمه خبره دا ده چې د کورنۍ باید څه وکړي. درېیمه دا چې ټولنه څه وکړي او بالاخره دولت څه وکړي په ملي سطح باندې. اوله خبره، هغه خلک یا هغه اشخاص چې په صحي بخش کې کار کوي هغوی ته باید ټرینینګونه ورکړل شي چې هغوی دغه مشکلاتو باندې پوه شي، چې دغه مشکلات که یو شخص په رواني مشکل باندې اخته کیږي هغه ته څه راپېښیږي، کوم اغراض ولایم هغه ته پیدا کیږي. څنګه چې تاسو ویلې بې خوبي پیدا کیږي، د ځان سره خبرې کول کار ته دی نشي تللی، اجتماعي روابط خرابیږي، د ټولنې نه تجرید کیږي، خپل نظافت په درست شکل باندې مراعت کول یې نشي، زړه تنګوالی ورته موجود دی، د ژوند نه زړه توریږي، بدون د کوم دلیل نه ژاړي. نو کله چې ټریننګونه ورکړل شو، دغه مشکلات معلوم شو، دی وخت کې مداخله پکار ده. څنګه مداخله به مونږ کوو؟ دوه قسمه مداخله ده. یو مداخله داسې ده چې مونږه دوایي تداوی ده.
دوستانو، د خبرونې دغه لومړۍ نیمایي هم دلته پای ته رسیږي. دویمه برخه هم مه هیروئ، په همدې موضوع به بیا هم په دویمه برخه کې بحث ولرو.
تبا دے ہلکا سڑکے سما تبا دے پاگل دلی ونے دے نا دانز ما زڑ کے دے مین تو خول خول بلم بلم خندا دے تبا دے تبا دے ہلکا زڑ کے زما تبا دے تبا دے تبا دے ہلکا زڑ کے زما تبا دے بلا دے تبا دے تبا دے ہلکا زڑ گئے زما تبا دے تبا دے تبا دے ہلکا زڑ گئے زما تبا دے